السلام علیکم دا ازادي رادیو پښتو خبرونه تشرغ لست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوینن پنځشنبه ته چونګار شله منیټه ده چې د 2019 میلادي کال د جولای له 11 نیټې سره برابر ده زملالی بشریم تخنیکی چارې شمشاد زدران پر مخفری د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډیر ملکي تلفات ثبت سوي دي په غزني کې د یکشنبه تر برید وروسته د ښوونځیو د کوچنیانو د وضعیت په اړه هم راپور لرو او د دې تر څنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم ستاسو پام را اړوو خو تر دې هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي روانه میلادي میاشت په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت په سپینې ماڼۍ کې وګوري د برېټانیا حکومت وایي درې ایراني کښتیو په هورمز تنګي کې د تیلو د یوې برېتانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله خبرونو تفصیل په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمه ده په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي راډیو ته وویل دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړه شمېرې ده او هغه ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي
روانه میاش ډیر خنړای او په دغه میاش کې مختربل هر میاش په یواز په دیل 13 ورځې کې ملکی تلفات درلود انده 1450 په شاوخوا کې ملکی تلفات سب شوی دی
د ښاغلی ته سل په وینا اتیا ولسی وګړي وژل شوي او نور ژوبل شوي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي په عین حال کې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکي مرګ ژوبلې مخه ونیسي په چین کې امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې دی سفارت ویان چې نومې نه دی په ډاګه شوی په دې اړه چې ښاغلی خلیلزاد له کومو چارواکو سره کتلې نور جزئیات نه دی ورکړي خو ښاغلی خلیلزاد په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه دی او پلان شوی غونډې مخکې چین ته رسیدلې ده ښاغلی خلیلزاد تیرې سیشن بې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وم پړاو خبرې پای ته ورسولې هغه له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیانو رول مهم بللی و
چند روز با در چین میشینیم و کشورهای همسایه به شمول ایران و پاکستان هم موجه میایند که
څو ورځې وروسته په چین کې سره کینو د پاکستان او ایران په ګډون گاونډي هیوادونه استازي هم راځي چې په دې غونډه کې به هغوی هم واڅو چې په افغانستان کې د سولې ملاتړ وکړي د اسوشټد پرس خبري اژانس راپور لمخې له دې مخکې د طالبانو یو پلاوی او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي هم له پیکینګ څخه کتنه کړې و خبرونه له ازادي راډیو اوري مولانا صوفی محمد چې پاکستانی مذهبي تونلارې ګڼل کېد او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هیواد تللی و د 94 کلنۍ په عمر مړ شو د صوفی محمد د کورنۍ غړو تایید کړه چې هغه نن په پېښور کې مړ شو او د ورځې په وروستیو کې به د پښتونخوا ایالت په کوز دیر کې د خپل کلي په هدیره کې خاورو ته وسپارل شي نوموړی په 2009 کال کې وروسته له هغې چې له افغانستان نه بیرته پاکستان ته ستنېده ونیول شو او د جرمونو د څو مواردو په اساس په بند محکوم شو نوموړی تیر کال د روغتیایي دلایلو له امله له بنده خوشې شو د امریکا متحدو ایالتونو او افغانستان تل پاکستان سخت دریځو ته په پناه ورکولو تورن کړی خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې دا هیواد په خپله په کور دننه د ټوکېدلې سخت دریځۍ قرباني دی سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ به د پاکستان له صدراعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري دا بل کله چې عمران خان تیر کال د صدراعظم په توګه دنده پیل کړه واشنگټن ته د هغه لومړنی سفر وي دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 تر سره کړي نه د څرګنده چې هغه به څو ورځې دوام کوي سپینې ماڼۍ پرون چهارشنبه وویل د عمران خان سفر به د متحدو ایالتونو او پاکستان ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړتیا او په سیمه کې د سولې ثبات او اقتصادي سوکالۍ لپاره د پاکستان پر رول متمرکز وي د خبره شوی خبر پانی لمخه دواړه مشران بلې ترهګری په وړاندې د مبارزې دفاع انرژي او سوداګری په ګډون پر یو لړ مسایلو چې هدف دی یوې سولې زی جنوبي اسیا لپاره د شرایطو برابرول او د دواړو هیوادونو ترمنځ پایدار شراکت دی تمرکز وکړي دغه کتنه داسې مهال ترسره کیږي چې د ترامپ اداره هڅه کوي چې په افغانستان کې د 3 کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره له طالبانو سره د سولې یو تړون وکړي. په پاکستان کې د یو مسافرلوونکي ریل ګاډي او یو باروړونکي ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر 1400 ته اوچت شو. په دې پیښه کې چې نن سهار پاکستان په ختیځ کې پیښه شوه، اته اویا تنه ټپیان شوي چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک ښودل شوی دی. د پولیسو یو مشر عمر سلامت وویل د ریل ګاډي له لاهور څخه بلوچستان ایالتته په لاره و چې رحیم یارخان خارګوټي ته نږدې د ولهار د اورګاډي په تمځای کې له یو باروړونکي اورګاډي سره ټکر وکړ. چارواکي وایي د پیښې علت تروسه نه دی څرګند. د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتۍ په هورمز تنګ کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هېواد یوې جنګي بیړۍ یې مخه ونیوله. تر دې مخکې تهران برېټانیا ته خبرداری ورکړی و چې په جبل الطارق کې د هغه هېواد د شاهي سمندري ځواک لخوا د تیلو د یوې ایراني کښتۍ نیول کېدل به بې ځوابه پرې نږدي. د برېټانیا حکومت نن په یو خبر کړي بیان کې وویل چې درې ایراني بیړۍ په هورمز تنګ کې برېټانوي هریتج کښتۍ ته نږدې شوې او د هغې د مسیر د بدلولو هڅه یې وکړه. د بیان له مخې په سیمه کې برېټانوي HMS مونتروس جنگی بیړی د دغه کشته او ایرانی کشته په منځ کې ځان واچاو او ایرانی لوري ته شفاهي خبرداري ورکړ چې په نتیجه کې هغوی لری شول. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر azadiradio.com اوریدلای او لوستلای شئ. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې روانه میاشت تر بلې هرې میاشتې ډېر ملکي تلفات ثبت شوي دي.
روانه میاشت ډیره خونړۍ وه او په دغه میاشت کې 450 په شاوخوا کې ملکي تلفات ثبت شوي دي.
په غزنی کې د یکشنبې تر برید وروسته د ښوونځیو کوچنیان په څه وضعیت کې دي؟
سبب یو بل لاس ور راځي موږ ته د مکتب پرې ولاکه د بدلې څلور شپې غټ غټ هلکان دي ولاکه ورغلي.
د کابل اوسیدونکو له اداري فساد شکایت کوي.
فساد است په مکامه کې، په سرانوالي کې، په دولت کې.
د خبرونه په دوه همنی مای کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی خبريږي. لمر سره اوسی. تاسیز مرجغله ازادي رادیو او ری په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلوایي پروانه میلادي میاشت کې چې نن یې یوه لسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل ازادي رادیو ته وویل چې دا په تیرو څو میاشتو کې د ملکي مرګ ژوبلې لوړ شمیر دی. په همدې حال کې د افغانستان بشري حقونه غواړي چې د جګړې ښکېل اړخونه دي نړیوالو کنوانسیونونو او اعلامیو ته په پام سره د مرګ ژوبلې مخه ونیسي. اکرام الله اکرام په دې اړه نور حال راکوي. فکر کوم چې زموږ د کومه تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. اکرام الله اکرام پر لیکه دی، مهرباني وکړئ.
پکازه پاتې شوې ول هیڅ څوک نه دی پاتې شوی.
له ټولې کورنۍ یوازینې ژوندې پاتې شوی کس
په جیرون کې لخنیمه بجې
د میدان وردګ د جګتو اوسیدونکو مسیح الرحمن چې 18 کال عمر لري وای څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې په کې د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
ډیره بخښنه غواړو چې دلته یو تخنیکی ستونزه رامنځته شوې ده. موږ غوښتل چې تاسو ته د په دې اړه یو راپور خپور کړو چې په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې ویلي چې روانه میلادي میاشت چې نن یې یولسمه ورځ ده سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تر هغه وخته چې دا تخنیکي ستونزه حل کېږي موږ به خپل بل راپور ته ولاړ سو. په غزنی کې د ورستی خنړی به می چاودنی د وجلسی او کسانو د کورنۍ غړي وایي چې په جګړو کې د ماشومانو ژوند ته پام وړول سي. دا په داسې حال کې ده چې ډیره وخت په افغانستان کې په چاودنو جګړو او بمباری کې کوچنیان وجل کیږي. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
په دوها کې د سولې د بین الافغاني کانفرنس پریکړه لیک پر اساس چې د نورو ترڅنګ د هیواد په ټولو سیمو کې د عامه ګټو بنسټونو لکه د دیني او مذهبي مرکزونو، روغتونونو، بازارونو، د اوبو بندونو او کارځایونو د امنیت تضمین، په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو لکه ښوونځیو، مدرسو، پوهنتونونو او نورو تعلیمي ادارو حریم ته درناوی هم په نظر کې نیول سوی دی. خو د تېرې یکشنبې په ورځ په غزني کې بیا هم د یو ښوونځي ترڅنګ بمې برید یو سلو یو نوي کسان نو تمرګ جوړوله واړوله چې ډیرای قربانیان د دغه شوونځي زده کوونکې ماشومان وو. په دغه وژل سو کسانو کې حمید الله هم دی. ولس کلن حمید الله غزنی ښار ته څیرمه په قلای جو سیمه کې ژوند کاوه او دوام ټولګي زده کوونکی وو. هغه د مور او پلار مشر زوی و چې تر شاید څلور واړه ورونه، درې خویندې او کونډه کوژدنه د پلار پر کور ناواده پاته سوه. د حمید الله تر حاجي ممیز وایي نور هیڅ نه غواړو، دا غواړو چې په جګړو کې ښکیل لوري د ماشومانو له وژنو او په ښوونځیو کې له بریدونو څخه لاس واخلي. ازادي راډیو ته یې وویل حمید الله غوښتل چې ډاکټر، انجینر، خبریال او یا بل څه ورڅخه جوړ سي، خو بدبخته یو راڅخه واخیست. دا حمید الله ټولګیوال محمود وایي که دولت او طالبان دې ته پام وکړي چې په ښوونځیو کې بریدونه نه کولی، نن به مو ولې د ښوونځیو ډیری شاګردان مړو او ټپیان وایي.
او د موږ دا غوښتنه سي افغانستان کې باید سول امنیت راسی، دا جنگونه باید ختم سی، شاگردان باید درس وایي، مدرسې او دا شان باید بمبار نسی.
عبدالمالک چې تل بل کور له حمید الله سره ګډ شوونځي ته تلو وایي، هغه په دغه ورځ عجل اخیستی و، شوونځي ته یې منډې وهلې. دی هم وایي په لسګونو ځلمو په غزنی کې په جګړه کې د ښکېلو لورو لخوا د خپلو همزولو او ښوونځي د سفر د ملګرو جنازې لیدلې. هغه یې د زموږ وژنه بس کړې.
قرآن شریف به موی را بل جماعت شکی ما خپل کالی اغوستلو دی راشکې ووت اچې مې زه شال خوب سره ووتلم د علما چابک ما بغه کې سو کوم امید لا ودرېږه د نه راتېرېدو اته برخښه کې راشکې سپور شو چې دی رسېدو هغه چاودنه وسه
دا په داسې حال کې ده چې تر دې چاودنې دوه ورځې وړاندې د غزنی په خاکې غریبا سیمه کې هم په یو جومات کې بمې چاودنه سوې وه چې د تلفاتو زیاته برخه یې ماشومان وو.
و مورېدل چې په غزنی ولایت کې د وروستۍ حملې وروسته د ښوونځیو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه بیره لري. اوس هم ورځو خپلې لومړۍ موضوع ته چې مخکې مې درته اعلان کړی و. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې یولسمه ورځ د سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل له ازادي راډیو سره خبرې کړې دي. راپور اکرام الله اکرام وړاندې کوي او دا راپور د یوه قرباني په ږغ پیلېږي.
پکازه پاتې شوی ما بل هیڅوک نه دی پاتې شوی.
له ټولې کورنۍ یوازینی ژوندی پاتې شوی کس
په جیران کې لس نیمې بجې
د میدان وردګ د جغتو اوسیدونکي مسیح الرحمن چې 38 کاله عمر لري وایي څو میاشتې وړاندې افغان او بهرنیو ځواکونو په کور هوایي حمله وکړه چې پکې د ده د کورنۍ 12 غړي ووژل شول.
د ما ټوله کورنۍ چې یوه د ما میرمن وه او څلور میلران وې او درې مې زامن وو او څلور دانې د دوو کاکاګانو لورانې مې وې چې هغه په دو خاطر دلته د ما کور کې راغلي وي چې د ما د میرمن او کډه ونه ډر شي ونه بیریږي، ځکه نارینه څوک مو په کور نه درلودل بل څوک نه. هغه بیچارهګانې مو ورته شهیدانې شوې او کور هم کاملا د مایل ولاړ.
هڅه مو وکړه چې د مسیح الرحمن د دغه ادعا په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم ولرو، خو د دې وزارت ویان له ژمنې سره هم خبرو ته حاضر نه شو. مسیح الرحمن وای لدی پیښ وروسته کابل ته لاړ او د افغانستان د بشري حقوقو د کمیسون تر څنګ غنو نړیوالو ادارو تخپل درد ورسوه، خو د خبره لا هم په لرو پرتو سیمو کې د ملکی مرجوبلې لړۍ روانه ده. په افغانستان کې د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وای په تیرو لسو ورځو کې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې لږ تر لږه 1450 ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتي. د دې ډلې مشر عزیز احمد تسل د پنځم په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې شمیر کې اتیا ولسی کسان وژل شوي او له 300 ډیر ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي.
دا په ټوله معنا باندې د جنګي قوانینو خلاف کار دی او دا چې دواړه غاړې دا کار کوي دا په بشري جنایتونو کې راځي. نو زموږ به ترې غوښتنه ده چې له دغه ډول جنایتونو نه دواړه غاړي په مجموع کې ټولې هغه غاړي چې په جګړه کې داخلي دي لاس واخلي تر څو زموږ ولس په آرامه ژوند وکړي.
خغل تسل وای دا مرجوب تر ډیره د وسلوالو طالبانو د بمی چاودنو او افغان ځواکونو د هوایي حملو او شپنۍ او عملیاتو لامل رامنځته شوې ده. تازه د میدان وردګ په مرکز او د بغلان په ډنډ شهاب الدین کې د افغان او بهرنۍ ځواکونو په هوایي حملو او شپنۍ او عملیاتو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون یو شمیر ملکی وګړو ته مرجوب لا وخت ده. له دې وړاندې په غزنی او کابل کې د وسلوالو طالبانو د موټر بم حملو لامل د خونځي او د لزګونه ماشومانو په ګډون ګڼ شمیر ورسی وګړي مړه او ټپیان شول. د ملکی مرګ جوړې د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې زیاتېږي چې د افغانستان د روانې جګړې د حل لپاره له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقې د سره کېدو هڅې چټکې شوې دي. د افغانستان حکومت او امریکایي چارواکو تمه ښودلې چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې مخکې به د سولې یو موافقه وشي، خو د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د سولې خبرې روانې دي خو د ملکي تلفاتو د مخنیوي اراده موجودیت نه لري. د دې کمیسیون کمشنر موسی محمدی ازادي راډیو ته وویل
گفتگوها بر سول وجود
دی وای د سولې لپاره خبرې او حدس روان دي، خو په خارونو سیمو او کلیو کې د ملکی مرګجوب د مخنیوي اراده موجوده نه ده. موږ خلمند یو چې دا دوه موضوعګانې د یو بل تر څنګ یو ځای مختلف شي، او موږ د توتريخوالي د کچې د راکمېدو او بل اخره د اوربند شاهدانو اوسو او نور هیڅ ملکی تلفات ونه لرو. دی غوښتنه کوي چې د جګړې ښکیل اړخونه دي نړیوالو قانون سنونو او اعلامیو ته پاملرنه وکړي او د ملکی مرګجوب له مخه دي ونیسي. اسلام علیکم، ازادي رادیو کابل.
توکو شنبې ورځ په شهادت ورسېد او موږ غوښتل چې دته دا هم نامزد کړو.
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ، ازادي رادیو ډاټ کام.
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري د هلمند په کجکی کې یو شمیر کورانه د هغه سرتیرو سره محاصره دي چې د تیرو 15 کلونو راهیسې د کجکی د برېښنا بند او فابریکا ساتي. زموږ همکار الیاس دایي کجکی ته تللی دی او د هغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار سره یې خبرې کړې دي او په لومړي سر کې د هغه کورانه د ټولنیز وضعیت په اړه پوښتنه کړې ده. مرکه په ګډه اورو.
ما د دوی ځخ د مرکزی ادارې پرې رسولې دي. نکه شي مشکلات انه تم نسته مشکلات په اوایي وکړي چې هغه غذایی مواد د دې لپاره په اوایي تحریکی را انتقال کړي. خو څه ده او دوم د کلینیک باندې په دغه کې د کلینیک شته، د اختر شته، د واسته مګر څه دغه په دوا کې شته چې هغه کیفیت د دوا څه کم دی. دوهم او پاتشه د دې کمپنۍ کاشي سستي ها په دې سبب سره چې دلته پرشاوه راوښېده، د پرشاوه چې وشه شي انشاءالله د دې کارونو به پرمختګ وکړي او شابه وشي. او پاتشه د کجک پولیسوالۍ کې که نظامي ځواکونه دي، که امنیتي، که پولیسي ملي دي، که محلي پولیس، که اردوی ملي دي، که امنیتي ملي دي، که محافظه جامعه ده، دا ټول خپل مابین کې ډېر ښه مانګي او ښه والی لري او زه د دوی ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم. د دوی د خدمات پرسونل څخه، د قمندانانو څخه، د ټول سره ډېر سخت خوشحاله یم چې دوی خپل مابین کې ډېر ښه مانګي لري، ډېر ښه والی لري. د افغانستان د دولت، د افغانستان د نظام ښه خدمت په اخلاص سره دا کسر کوي.
او پات سو د مکتب مسله څه باندې یو کال کې ډبره کښ شو درسول معرف یو غیر سیاسي ادارا ده. طالبان په سیمه کې په همدغه کجکی کې خلک وایي چې د مکتب کار شروع دی، ودانی جوړیږي، خصوصي په سیمه کې نه. د دې توپیر په اړه څه فکر کوي؟ ولې دا کار نه کیږي؟
کجکی په دغه کې هغه مکتبونه چې اوس په اړه سوي دي د قومي سپینژورو په کومک په همکاري سره، لکه په زمینداور کې او په کجکی کې سپلاکی، په کجکی ولیا کې او په داخل ولسوالۍ کې، هغه لچ په هغه شاه کې دی چې قرارداد یې د دغه مکتب د ډبرې د ایښول کړی دی، هغه په شاه کې نه دی.
یعنې ته په دې کې مارې په ریاستو د لشکرګاه اداره مقصر نه؟
یا هغه ولایت مقام په دې کې دغه کې هغه دغه ځانکاج هغه قرارداد چې د دغه مقرب کړی دی.
ولې ځانکاج تاسو پوښتنه نه کړې؟
ما سره ته کوم تماس نه دی نیولې. نه
تاسې په کجکی کې، د هلمند په کجکی کې مو د دغه ځای د ولسوال عبدالرزاق مظلومیار خبرې واورېدې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 10 ازادي راډیو واورې.
دا ازادي رادیو ده ځینې کابل شاریان په دولتي ادارو کې د فساد لزیاتی دو شکایت کوي. دوی وایي تر هغه چې بډي ورنکړي مسؤلین یې کارونه نه اجرا کوي. په ورته وخت کې ولسمشر محمد اشرف غنی په یو غونډه کې ویل د فساد پر وړاندې مبارزه د خلکو او حکومت په ګډو اقداماتو پورې اړه لري. تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې اورو.
فساد استا په مقام کې په سارنوالی کې په دولت کې اوس خدای وو کیږي فساد ورکشي چې موږ خوشاله شو.
د راپورونو لمخې افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې په فساد ککړ دی. نړیوال ټولنې په دغه هیواد کې د فساد پر شتون خبرې کړې او د افغانستان له حکومت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. که څه هم په 2019 میلادي کال کې د شفافیت نړیوال سازمان راپور خپور نه کړ، خو دغه سازمان د 2013 میلادي کال راپور ښیي چې افغانستان د نړۍ په 130 هیوادونو کې د اداري فساد له امله 102 ځای لري. دغه سازمان د راپور په اساس افغانستان له شمالي کوریا وروسته د آسیا په هیوادونو کې دوهم فاسد هیواد ګڼل شوی دی. بلخوا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی مني کوم طلایي فرصت چې افغانستان ته راغی د فساد د شتون په نتیجه کې ضایع شو. د اداري فساد پر وړاندې د اروپایي ټولنې په 5م کانفرانس کې داسې وویل:
قیمت فساد چیز مهمترین قیمت را که از دست دادین اعتماد ملی و بین المللی بود.
د وبل د فساد قیمت څه ده؟ مهم قیمت چې مولا لاس ورکړ هغه ملی او نړیوال باور وو. په کوم کانفرنس کې افغانستان ته لیکچر ورنکړ شو چې پر فساد تمرکز وکړي. خاغلی غنی پر حساب او کتاب ټینګار کوي. د په خبره لدی پرته پرمختګ ګران دی. ولسمشر غنی په افغانستان کې د فساد د کموالي لپاره له خلکو وغوښتل چې له دولت سره همکاري وکړي. خان محمد سین، ازادي رادیو، کابل.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د امو سیند د 5م حوزې اداري چارواکي وایي چې سږ کال د دغې حوزې د سیندونو د اوبو په کچه کې د تیر کال په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. اجمل آریان راپور لري.
سږ کال د کندوز او د امو سیندونو د اوبو په کچه کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. په کندوز کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د اداري چارواکي وایي چې هر کال دوی د دغې حوزې په اړوند سیندونو کې د اوبو د پیمانې په اړه سروې ترسره کوي او د دوی د روان کال سروې ښکاره کوي چې د دغې حوزې په سیندونو کې د تیرو 10 کلونو په پرتله سږ کال په کافي اندازه اوبه موجود دي. په دغه ولایت کې د امو د 5م حوزې د سیندونو د ادارې رئیس انجینیر محمد سالم اکبر په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
تای 10 سال 15 سال اقدام را د دریای تالخان، دریای کوکچه و د دره یاموس.
سږ کال د امو د کوکچه او د تالخان په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او زموږ د ریکارډ له مخې اوس مهال په هر ثانیه کې د امو په سیند کې څه باندې 3000 متره مکعب اوبه جریان لري. د کوکچه په سیند کې موږ تیر کال څه باندې 1500 متره مکعب اوبه درلودې، خو سږ کال په هر ثانیه کې 900 متره مکعب اوبه په دغه سیند کې جریان لري. او دغه راست تیر کال موږ د تالقانو په سیند کې له 200 متره مکعب کمې اوبه درلودې، خو سږ کال بیا په دغه سیند کې په هر ثانیه کې 280 متره مکعب اوبه جریان لري. یعنی سږ کال موږ د امو سیند په حوزه کې په کافي اندازه اوبه لرو. له دې سره سم د کندوز د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ ریاست چارواکي هم د دې ولایت په سیندونو کې د اوبو زیاتوالی خبر ورکوي او زیاتوي چې په همدې دلیل سږ کال په دې ولایت کې د شولو کرکیلې په کچه کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. د نوموړي ادارې رئیس عبدالهادي قرلوخ په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
و شالې هم امسال در تمام زمین هایی که قابلیت کشت شالې بود.
سږ کال د کندوز په ټولو کرنیزو آبي ځمکو کې شولې کښت شوې دي، ځکه سږ کال پریمانه اوبه په سیندونو کې موجود دي او پر روان کال کې به دهقانان له خپلو ځمکو څخه د پام وړ شولې ترلاسه کړي. په ورته مهال کې هغه شمېر دهقانانو چې په خپلو ځمکو کې شولې کرلې دي خوښي څرګندوي چې سږ کال د دې ولایت په سیندونو کې په کافي اندازه اوبه موجود دي او د کال تر پایه به دوی د اوبو له کموالي سره مخ نه شي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ یو تن بزګر محمدین په دې اړه وویل:
از لحاظ آب هیڅ کدام مشکل نه داریم و شالی های ما فضل خدا کلگی آبی است، خوب است.
د تیر کال په توپیر سږ کال په سیندونو کې پریمانه اوبه موجود دي او له همدې کبله سږ کال په خان آباد ولسوالۍ کې ټولو دهقانانو شولې کرلې دي او د اوبو په اړه اندېښنې نه لرو. د امو د 5م حوزې د سیندونو اداره د اوبو د کموالي او زیاتوالي په اړه هر کال د اوبو د ټولونو له لارې بزګرانو ته خبرتیا ورکوي تر څو بزګران د کال په اوږدو کې له ستونزو سره مخ نه شي. نوموړي اداره په کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او بامیان ولایتونو کې کار او فعالیت کوي او د دغې ادارې د معلوماتو له مخې هر کال د امو د 5م حوزې د سیندونو په کچه په حدود 22 میلیارد متر مکعب اوبه موجود وي چې 15.3 میلیارد متر مکعب اوبه په افغانستان کې مصرف کیږي. اجمل آریان، ازادي رادیو، کندز.
ویوا لا لیبرتاد.
او سر با خوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق کردید.
رفراندوم سورس
is not the buildings, it's not the monuments, it's you.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شئ.
تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري اوس هم یو سیمایز راپور لرو. ورسته له هغه چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاندی د پاکستان د صدر اعظم له هغه سفر نه خبری څرګنده کړه چې امریکا ته ځي، سپین ماڼۍ پرون د عمران خان دا سفر تایید کړی دی. سپین ماڼۍ په یو بیان کې ویلي چې عمران خان به د جولای په 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره وویني. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ راپور کوي.
سپین ماڼۍ دا بیان پرون له هغه وروسته خپور کړ چې تر دې ورځ وړاندې، یعنی د جولای پر 9مه نیټه، د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویاندی مورګن اوتریګس د اونیزې خبري غونډې پر مهال د یو خبریال د پوښتنې په جواب کې د عمران خان د امریکا د سفر په اړه ناخبرتیا وښودله. له دې وروسته په پاکستان کې اپوزیشن او دارنګه په ټولنیزو رسنیو د عمران خان پر حکومت تنقیدونه او طنزونه وسو، خو پرون سپین ماڼۍ په بیان جاری کولو سره وویل چې عمران خان به د جولای پر 22مه نیټه له ولسمشر ټرمپ سره ویني. بیان زیاتوي چې ملاقات به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ پر پیاوړي کولو متمرکز وي چې دارنګه په هغه سیمه کې چې شخړه یې لیدلې سوله، ثبات او اقتصادي خوشحالي راوستل سي. په بیان کې ویل شوي چې په لیدنه کې به د ترګري ضد هڅو په ګډون دفاع، انرژي او سوداګري سره پر تړلو چارو هم خبرې کیږي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته پر خپل ویب سایټ لیکلي چې عمران خان به د ولسمشر ټرمپ په بلنه د جولای له 22مې بیا تر 23مې پورې د امریکا سفر کوي. بیان زیاتوي د جولای پر 22مه نیټه به عمران خان په دوه اړخیزه او سیمه ییزو چارو باندې له ولسمشر ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې خبرې اترې کوي. په بیان کې ویل شوي چې عمران خان به په افغانستان کې د سولې، ثبات او د دې هیواد د ستونزې د سیاسي حل په لړ کې د تعمیري خبرو اترو پر اهمیت د پاکستان د ژمنتیا یادونه کوي. دا به په واک کې تر راتلو وروسته د عمران خان د امریکا لومړی سفر وي. نوموړی امریکا ته په داسې حال کې سفر کوي چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. امریکا پاکستان هغو ترګرو ته په پناه ورکولو تورنوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي، خو پاکستان تل دا الزامونه رد کړي دي. د واک ترلاسه کولو وروسته ولسمشر ټرمپ د پاکستان فوجي مرستې ځنډولې وي، خو د افغان سولې په لړ کې د طالبانو له امریکایي او افغان سیاستوالانو او فعالانو سره د خبرو اترو پیلېدو وروسته د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات لږ څه مخ په شکېدو دي. امریکا او افغان چارواکو به تل له پاکستانه غوښتل چې افغان طالبان مذاکراتو ته وهڅوي.
ستاسو له پیغامونو
محمد خان خبرې کوم د کابل ولایت د احمد شاه بابا مې رسیدلې کوي. ما اصل باندې احمد ته کارونه دي ښه کارونه وکړه او دا کارو کوي. پاکستان سفر کې 3500 روپۍ 3000 روپۍ 3000 ډالر 2000 ډالر خور غریبانو نه اخلي او یو نه تلګي خلک شپې 2 بجې راغلي نو خلک پر راسي د ورځې 8 بجې به زه ته ولګي 200 ډالر دي غوښته تبا ده خلک زه شپې شپښتې کوي مې شنه کوي او دا کارو کې کارونه خو دې ښه کارونه روان کړي، خو دا کار روان کا ډېر سخت رښتیا د سفارت اخر دی ورځ ضرورت دی چې له دې بدرنده ښه ازادي ربونه کوي موږ ته هم پوه شو. سلام
زه حاسه کومه هر له جریه فنی ته خاص سره په تماس کې مې کوم غونډه کې یا کوم سندم کانفرنس په کابل کې د پښتو مواجهه په لغه باندې روان دي. فساد خو ساو انسان کې او سره سره لري دي. سره د جریه فور سوالي کې د حکومت چارواکي د مالی پولیس پرنامه باندې یې چې هر کور ځخه د 1500 کاردارو په لغه باندې پیسې ځنه اخر د جریه په نامه باندې وجات جراده هر میاشت د خلکو ترازی کې څو فورمې کې د ظلم سره کې او په زور یې هم نه غواړي. نو دا مشکلات دي د دغه فساد درغه د زیبرل ته د ارسوي دي او کوم سوي نه دي کوم کوالي موږ نه دي پښتي لري. السلام
اور په
قدم کې خپل سلام علیکم سلام نورسته مې غوښتنه ده د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس ګرانه دا چې په کونړ ولایت کې د شهید او د معلول کورنۍ په 15 کال نه هغه د ماس نه پاتې دي بیچارهګان غریبانان دي د خپل هیواد د دفاع په خاطر باندې خپل دا خواجان دامونه د لاسه ورکړي نه پوهېږم چې دولت هر ارګان ته هر ریاست ته هر وزارت ته خپلې پیسې ورکولی شي او زمونږ دغه د بېوزل قشر تم دی دې ته پیسې څنګه دې ونشي رسېږي کولی آیا مونږ د دې حقوقو نه برخمن نه یو او که نه دولت په مونږ باندې سترګې پټوي زه د یو بېوزله او مظلوم خپله د یو معلول په صفت باندې کوم د دولت د چارواکو نه دا غوښتنه ده خلکو ته خپل حق حقوق ورکړي په احترام تاسو ورور شهزاده نازینه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوریدا ازادي رادیو د پښتو خبرونه نیمای تر رسیدلی او څلور نیمه بجې دي نوریاس نوری د مهمو خبرونو سرچې کې وړاندې کوي
په افغانستان کې ملکانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي په روانه میلادي میاشت کې چې نن یې ولسمه ده په جګړو او ناامنیو پیښو کې سلګونو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې د دې ډلې مشر عزیز احمد اتصل ازادي راډیو ته وویل دا شمېرې ښیي چې د جګړې ښکېل اړخونه د ملکي وګړو خوندیتوب ته هیڅ پاملرنه نه کوي په جګړو او د ناامنیو په پیښو کې شاوخوا 80 ولسي وګړي وژل شوي او نور ټپیان شوي دي په چین کې امریکا سفارت نن وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په پیکینګ کې د سفارت ویان چې نومینلې په ډاګه شوی په دې اړه چې خغلی خلیلزاد له کوم چارواکو سره کتلی نور جزئیات نه دی ورکړي خو نوموړی په پیکینګ کې د افغانستان د سولې په اړه د یوې پلان شوې غونډې مخکې چین ته رسېدلی دی مولانا صوفي محمد چې پاکستانی مذهبي توندلارې ګڼل کېده او په 2001 کال افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو له پیلېدو وروسته د نړیوالو ځواکونو په وړاندې د جګړې لپاره د هېواد ته تللی و د 94 کلنۍ په عمر په پېښور کې مړ شو سپینې ماڼۍ پرون تایید کړه چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره روانه میاشت وګوري دا بل کله چې عمران خان تیر کال له صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې واشنگټن ته د هغه لومړنی رسمي سفر وي دغه سفر چې عمران خان به د جولای په 22 ترسره کوي نه د څرګند چې هغه به څو ورځې دوام کوي په پاکستان کې د یو مسافر وړونکو ریل ګاډي او یو بار وړونکو ریل ګاډي د ټکر په پیښه کې د مړو شمیر 14 تنو ته اوچت شو دغه پیښه نن سهار د پاکستان په ختیځ کې پیښه شوې اته بیا تنه ټپیان شوې چې د ځینو روغتیایي وضعیت خطرناک بلل شوې ده د برېټانیا حکومت تایید کړ چې درې ایراني کښتیو په هورمستنګ کې د تیلو د یوې برېټانوي کښتۍ د مسیر د بدلولو هڅه وکړه چې د دې هواد یوې جنگي بیړې مخاوني ولا
له نوریاس نوری څخه په مننه د خبرونو سرچکې مولا ازادي رادیو واوریدل رحمت الله افغان سپورتي خبرونه وړاندې کوي
لطف الله ستانگزای د افغانستان د کرکټ بورډ د اجرایي رئیس په توګه وټاکل شو د کرکټ بورډ د اعلامیې پر بنسټ دې څوکۍ ته 18 کسانو غوښتنلیکونه سپارلي وو چې له ډلې 18 کسان د کاري مرکې لپاره غوره سوي وو او بالاخره تېره ورځ د دوی له ډلې لطف الله ستانگزای د کرکټ بورډ غړیو د نوي اجرایي رئیس په توګه غوره کړ د یو بل خبر له مخې د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي آفتاب علام یې د یو کال لپاره له هر ډول لوبو منع کړی دی د کرکټ بورډ لخوا په خبر سوي خبر پاڼه کې راغلی چې آفتاب علام د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د سیالیو پر مهال د کرکټ له قانون سرغړونه کړې او ډیسپلین یې نه دی مراد کړی په اعلامیه کې وړاندې راغلی چې همدا شان د یو کال لپاره له آفتاب علام سره د کرکټ بورډ قرارداد هم ځنډول شوی پر ښاغلي علام تور دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې د کرکټ د ډیسپلین له قوانینو سرغړونه کړې له همدې عمله د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د نړیوال جام له وروستیو دریو سیالیو هم وایستل شوی وو خو آفتاب علام تیره شپه په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د یو کال لپاره د ده پر لوبو بندیز ورته د منلو وړ نه دی دا پریکړه د دوه په خبره د شخصي عقده پر بنسټ شوې ده او د 2019 میلادي کال د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په دوهمه نیمه پایلوبو کې د انګلستان او استرالیا ترمنځ لوبه روانه ده د دغه سیالیو په لومړۍ نیمه پایلوبو کې نیوزیلند هندستان ته ماته ورکړې و
تاسیس مشرغله ازادي رادیو او ری اوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د کوچني ژوند او کور کلی واورو
امنیت او سالم چاپیریال خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ماشوم ته د خوب پر وخت د لالولالو په ارزښت خبري است.
لالولالو د ما د شخصي تجربه په اساس په ماشوم باندې ډیره ښه غیزه لري او هغه ډیر زر په راحتي سره ویده کیږي.
ولی ماشوم د لالولالو په اوریدلو سره د آرامۍ احساس کوي.
دا فوق العاده مثبت تاثیر لري، یعنی هر څومره چې دغه ډول کلمات له ښه غږ سره د خپل آهنګ سره هر څومره چې خواږه ویل کېږي هماومره قوي او ښه احساس د رواني اړخه ماشوم ته ورکولی شي.
او آیا تاسو خپلو بچو ته لالولالو وایئ؟
نه تا غلالو لالو مرته سی نسم ویلی تسی وقت هم لاغلی دی میم چی مقصد ویدی سی لالو لالو من پا ذکر رو تا ندی ویلی.
نن پا هم دیکل خبری که او پا پایل که ده غی مور خبری او رو چه وی ده مصروفیت لواجی خپل ماشمانو تا لالو لالو نشی ویلی. ورپسی ده لالو لالو پاکل ده خلکو او روانشناس خبری هم در تبرندی که و لازادی رادیو سر و سی. قدر من اوریدونکو، د ماشومانو سندرې ګڼ او بیلابیل ډولونه لري، خو په دې ټولو کې د میندو هغه سندرې چې خپلو ماشومانو ته د زنګو د زنګولو او خوب پر وخت وایي تر ټولو ډېرې په زړه پورې او عاطفي بڼه لري. دغو سندرو ته لالولالو وایي. په لالولالو کې بیا د هرې سیمې خلک بیلې لنډۍ وایي. ځینې بیا د ورځني ژوند خبرې په وزن او قافیې سره داسې زمزمه کوي چې د کوچني پام ځان ته اړوي او په اوریدلو سره یو ډول آرامېږي او خوب وړي. د کابل اوسیدونکي وږمه وایي چې د ژوند چارو دومره ستړي کړي چې خپلو ماشومانو ته هغه لالولالو هم نشي ویلی.
که یوې ویده کې بل به تر ویښ سي، که بل ته یو چې ورکې سي مور سي دسي بل ته چغې ویښي چې الادي یعنی جنجال زیات ده. حتی داسې وخت راسي چې زیاتر وخت د ما کومې ویدهیې راوتلی چې هغه ته مې ډوډۍ چې ورکړې که نه هغه څه سوک کوڅه کې ده که کور کې ده. نه ته هغه لالولالو ورته صحیح نسم ویلی. داسې وخت هم راغلی دی مهم چې مقصد ویده سي لالولالو مې په ذکر ورته نه دي ویلي.
د زنګو سندرې د ماشومانو د فلکلور یوه ډیره لرغونې برخه ده چې د میندو لخوا جوړه شوې ده. دغه سندرې نه یوازې دا چې آهنګونه یې پر ماشوم مثبت اثر لري او هغه ته خوب ورولي، بلکې د هغه په ماشومانه ذهنیت کې د خوب یوه نړۍ تصویروي او هغې ته یې وربولي. ماشوم چې څو ځله په داسې آهنګونو او سندرو ویده شوی وي د هغو په اوریدلو بیا بیا خوب ورځي. د لغمان اوسیدونکي تورپیکي چې دوه ماشومان لري له خپلو تجربو څخه وایي.
لالولالو د ما د شخصي تجربې په اساس په ماشوم باندې ډېره ښه اغېزه لري. زه شخصا دوه ماشومان لرم، کله چې زه ماشوم یعنی شیدې ورته ورکړم او د هغه د خوب وخت شي نو زه په خپل لهجه باندې نو دا لالولالو ورته وایم نو دا د ما په زوی باندې ډېر مثبت تاثیر کوي او هغه ډېر زر په راحتي سره ویده کیږي. او کله چې د ورځې په جریان کې د شپې په جریان کې ماشومان ته باندې څو ځله ویښېږي، کله چې ما زوی ویښېږي نو ما زه چې زه په لالولالو غږ وکړم یو ځله چورتایم نو د ما زوی بیرته په آرامه سره ویده کیږي.
کله چې ماشوم د مور لخوا په لالولالو ویلو عادت شي بیا پرته له لالولالو ویلو څخه خوب کول ورته سخت شي. د وردګو اوسیدونکی اجمل وایي کله چې میرمن د کور په کارونو بوخته وي نو دی خپلو ماشومانو ته لالولالو وایي او ویده کوي.
ما درې مې زمن دي او څلور مې لورګانې دي اولادونه مې ورکي.
کله چې دا ویده کوي څه رقم ویده کوي؟
خو ما جای کې هر چیز مور اختلال سپیم خو په راځي ما غوړ ته وایي.